پوهان وایي چې که څه هم په وروستیو کلونو کې څو سختې زلزلې وشوې، خو داسې څه نقشه نشته چې سختې زلزلې به تر پخوا زیاتې شي. په دې اړه د یوه ریپورټ ژباړه لینا شریفي لولي.
د ریشتر په مقیاس هغه 8.9 درجې زلزله چې څو اونۍ د مخه د مارچ په 11مه نیټه جاپان ولړزاوه او تبه کوونکې څونامي یې راپاڅوله، په دغه هیواد کې تر ټولو شدیده ثبت شوې زلزله ګڼل کیږي. البته پخوا هم په دغه هیواد کې ډېرې سختې زلزلې شوې دي، خو څرنګه چې په پخوا زمانه کې د زلزلو د اندازې د ثبتولو وسایل نه وو، نو دا نه معلومیږي چې د هغو شدت به څومره وو. په وروستیو څو کلونو کې په نړۍ کې دا څوومه ډېره شدیده زلزله ده. اووه کاله پخوا د هند تر سمندر لاندې شدیده زلزله چې هغه هم د سمندري طوفان او سونامي سبب شوه، د ریشتر په مقیاس 9.1 درجه وه او په اندونیزیا کې ډېره تباهي راوسته. دغه راز تېر کال په چیلي کې د 8.8 درجو زلزله وشوه. د اندونیزیا د اووه کاله پخوا په زلزله کې تر 200,000 ډېر کسان مړه شول. د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې په قول په تیره یوه پیړۍ کې د ډیرو شدیدو زلزلو، یعنی د هغو چې د ریشتر تر 5 درجو شدت زیات دی، په شمیر کې تغییر نه دی راغلی. خو دا چې ولې د پیړۍ لوی زلزلې په ځینو کلونو کې نسبتا سر په سر واقع شوي دي، دا باید هسې یو تصادف وبولو. د جیولوجستانو په قول په نړۍ کې د 8 او 9 درجو زلزلې خورا کمې وي. مثلا د 8 درجو زلزله په کال کې په متوسط ډول یو ځل پیښیږي، او کله چې په کال کې 2 ځله پیښه شي، دا نو څه غیر عادي چاره نه ده. خو دا چې په وروستیو کلونو کې په لویو زلزلو کې تلفات زیات شوي دي، علت یې دا دی چې په ځینو زلزله خیزو سیمو کې د خلکو نفوس زیات شوی دی. د جیولوجستانو په وینا په شدیدو زلزلو کې هغه وخت ډیر کسان مري چې هلته نفوس زیات وي او کورونه هم پوره کلک او مضبوط نه وي. د چیلي د تیر کال زلزله 8.8 درجې وه، خو یوازې 1500 کسان پکې ومړل، ځکه هورې هم کورونه مضبوط جوړ شوي وو او هم د زلزلې په مرکز کې ډیر خلک نه اوسېدل. د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې یو محقق پروفیسر پولاک وایي چې په تیره سل کلنه موده کې لوی زلزلې په دوو وختونو کې نسبتا زیاتې وې، یو د 1952 او 1964 کلونو ترمنځ، او بل د هند سمندر د 2004 میلادي کال او د جاپان د اوسنۍ زلزلې ترمنځ 8 کلنه موده چې سخت زلزلې پکې وشوې. خو په وروستیو څو کلونو کې د زلزلو زیاتوالی دا معنا نه لري چې زلزلې به همداسې پسې زیاتېږي او شدیدې کیږي، ځکه په ساینسي لحاظ داسې هیڅ دلیل نشته چې د شدیدو زلزلو د لا زیاتېدو نښې وبولو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمنو اوریدونکو، ساسی لپاره مو د اروپا د خلکو یو ډیر مشهور نکل ترجمه کړی دی چې فریده سیفی لولي.
بیده شوی خکلی منو یه وقت یه ملکه و دی ملکی دیر خکلی کچنای لور لرلا دی چه پخپلی لور بندینون که خود نلو یه ملمستیای ورکلا او دی ملمستیاتی لیوی خاپیرهی پرتا چی لبد مرغا هیر شوی و نور طولی را او بللی او لا لویا بدمرغی داو چی نابلل شوی خاپیرهی سهرگره و سهرگره خاپیرهی پا چه طریقه مراسمو تراغلا او چی ده ماشوم انجلی ده زنگو بخواکی تیری دل وی ویل پش پارس کلنهی که بزن پستن رو بل کری او و بمری ملکی چې دا خبره واوریده لخلی چغه ووته، نه نه خدای دې نه کوي. یوې خیرمنې ښاپیرۍ کوډې وکړې او په 14 کلنۍ کې د نجلۍ د مړینې خیره په دې بدله شوه چې په 14 کلنۍ کې که نجلۍ ځان په ستن ژوبل کړي په یو اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیر شول، شهزادګۍ لویده او آخر د ټول سلطنت تر ګردو ښکلې پیغله ورنه جوړه شوه. مور به ډیر احتیاط کاوه چې لستنو یې لرې وساتي، خو نجلۍ د خپلې 14 کلنۍ په کالیزي کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکړي او ورځ په خوشحالۍ تیره کړي. په دې منځ کې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کاوه. شهزادګۍ چې کله ستن نه وه لیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل د ستن کار کوم. ستن دې لکه چې کله نه وي لیدلې؟ شهزادګۍ ځواب ورکړ، نه، اجازه ده وایي ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه خوک کړو او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولوېده. ویریدلې خدمتګارې ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده ورخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وو هغه یې وکړل چې لورې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر او کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپیرۍ چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپیرۍ سړه سا وایسته ویې ویل، نه پوهیږم. ملکې وویل، آیا په یوه کال کې، په 10 کلونو کې، په 20 کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپیرۍ ورته وویل، شاید 10 کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات وو بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپیرۍ په ځواب کې وویل چې مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتیر شو چې په ویدې نجلۍ به څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پس یې زړه ودرېدو او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویده نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې په خپل کټ پرېستله. د ښکلې شهزادګۍ په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخی ځلېدله او داسې ښکارېدله لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه قرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، نو په چا باندې به یې سترګې لګېږي؟ هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډیر دردونکي وي. زه باید یو چاره وکم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر وو یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شو. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړو چې که هر وخت ښکلې شهزادګۍ راویښېدله، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادګۍ به ځان د اشنا خلکو او ژوو په منځ کې وویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل، دلته د خوځېدلو هیڅ شی پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه را پیدا شو او وبچڼېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون وو. په دغه چوب او دریدلی حالت باندې کلونه واوختل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایساره شوې، باخه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل. چې سل کاله تیریدل د ملکی کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شاهزاده په هغې سیمې کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکی کلا پکې ودانه وه. شاهزاده دلته د یو نږدې ملک د باچا زوی و. شاهزاده زلمی و، ښکلی و، او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې د هغې د موندلو تمه نه لرله. د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کاوه. په خپل وفادار اس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګله ته چې په منځ کې کلا پټه وه ور برابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهانده و. څانګې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ور ښکاره شوه چې دنګ برجونه یې و. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ولاړ شي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق له پله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل، څوک په لاره، څوک په دروازو کې، څوک د دیوالونو په بیخ کې. دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. د ورباندې چغه کړه،
راویښ شئ، راویښ شئ، راویښ شئ.
خو هیڅ یې سترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځ ته ور داخل شو او هلته یې هم ولیدل چې په لارو، په برنډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خوا ته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې، اخر هغې خونې ته ورغې چې ښکلې شهزاده یې پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت، او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېدو ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ورمخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړو او ښکل یې کړ. له مشه کېدو سره سم نجلۍ له ډېر اوږده خوبه راویښه شوه، او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل، آ تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیښې سره سم کورې ماتې شوې. انجلۍ را پاسېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنی آدمان او زناور هم راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خوا ته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا د ویښې ژوند خلو شکر سره ملګری تر پخوا ډیر خوشحاله ژوند پیل کړ.